سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخامو بجیدی تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي سمګر دې پروګرام ډیر برخه د ځوان فکر خبرونه ته څنګه شوې ده چې په توشي بو کې وپیل شي خو تر دې وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکي دی نه دوربند ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ کې هدف یوازې اوربند نه بلکې حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی 7 غونډې د نړۍ د دوو لویو صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روانو خبریالانو ته د ایر فورس ون الوتکې کې وویل چې زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه څه ډېر غواړو. ټرمپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای ده نه اوربند. هغه ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتون کیدی. لدی وړاندې د سپینې مړۍ او چرواکي ویلي وو چې ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جی 7 غونډه کې ګډون درلود او په دوامداره توګه د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو څخه او نورو چارواکو څخه تازه معلومات د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې په اړه ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نن سه شنبه په بیان کې ویلي چې د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره تړون د شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه کړی. د طالبانو حکومت په 2014 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې مدریا نفتي حوزه شاوخوا 10 میلیونه بلره تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو څخه ده. د مدریا د تیلو صحیح په فاریاب، سرپل او جوشچان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه نوی ټاکل شوی قومندان یې وژلی. د اسرائیلو د پوځ ویاند ویلي چې علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی و. نن سه شنبه سهار وختي په هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږي مرستیال و، خو کله چې د دې قرارګاه مشر په هوایي برید کې ووژل شو، علي خامنهای هغه ته د تورن جنرال رتبه ورکړه او د قرارګاه د نوي قومندان په توګه یې وټاکه. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړه نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومنده په غاړه لري. د اوکراین پلازمینه کیف او نور ښارونه بېګا د روسیې تر پراخو توغندیزو او ډرون بریدونو لاندې راغلي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه چې تر سهاره روان و، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یو خونړی برید بلل کېږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانیو بریدونو کې ورانې شوي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ شوب له شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیه تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 420 ډرون او 33 توغندیز بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ کې لوبیږي. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو 153 منډې کړې وی او د سیال ټیم ټول لوبغاړي په شپېتو منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي آوټ کړل. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیده. هغه خپل وروستۍ لوبه کې 2 وکټ اخیستې وی خو ټیمې لوبه موبایل ده. په میجر لیګ کې سکال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په پرتله ښه ونه ځلید، د زیاتو تمرینونو په هدف سکال میجر لیګ ته نه ده تللی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د منصور سيا محمودي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو زه فکر کوم چې ما د تخنیکی همکار نوم یو څه غلط کړو، اگر ته کړکې نه خو خاندې. ځوانان هغه قشر دی چې کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ډیر نفوس اسوان دی خو سوانان ته ډیر بیکاره دي او دغه سوانان نور هیوادونو ته د کارونو په لټه باندې په ځنګړي توګه ګوندې هیوادونو ته ځي ترڅو هلته کار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له یو چینی شرکت سره چټمه او په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، یو کاري قرارداد هم لغوه کړی دی. خو دغه ځوانان چې په افغانستان کې د څنګه کولای شي کاري فرصتونه خپل ایجاد کړي، کومې داسې حل لارې شته چې د ځوانان د هغې نه په ګټه اخیستو سره د ځان او په ټولنې کې د نور د پرمختګ لپاره یو څه حل لارې رامنځته کړي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته، اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او که داسې حل لارې ذهن ته درځي یا که ستاسې په سیمه کې کوم ځوان داسې نوښت کړی وي چې له هغې مخې د ځان او نورو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وي، موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریکولی شي. د اقتصادي چارو شنونکی پوهان بشیر دودیال او د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه عبدالوفی نایب سیر سره نن په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال سیر، که تاسې راسره یاستئ تاسې ستړي مشئ، پیل به له تاسې سره وکړو. موږ وایو چې افغانستان ځوانه ټولنه ده، ځوانان پکې ډېر دي او چېرته چې ځوانان ډېر وي هلته، یعنې دا په دې معنی چې بشری منابع شته او کار ته هم یو څه زمینه برابرېږي، ولی په افغانستان کې دغه ځوانه ټولنه کار نشي پیدا کولی او په دې لټه دي چې ووزي؟ ستاسې په باور باندې سره له دې چې افغانستان ځوان دی، ځوان منابع بشري لري، ولی ورته کار نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او همدارنګه درنو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه مسأله مو وویلې. نن ورځ هیوادونه چې حساب کوي او د دوی دغه په نړۍ کې چې دغه دریز ثابتېږي د اقتصاد له مخې، مالي توانایي او د دوی دغه کاروبارونه او په دې مسایلو باندې حساب کوي. اوس څوک د جغرافیې په پراخوالي او په نظامي لښکرو په دې باندې ډېر حساب نه کوي. البته اقتصاد د یو هېواد دفاعي قوت او لښکر او دې باندې هم تاثیر لري، اما دا ټولو کې بیا د اقتصاد مهم دی چې د مملکت دفاعي قوت و تعلیم و تربیه و صحت و زیربنا و دا ټول ښه کوي. خو افغانستان متاسفانه داسې یو حالت کې ده چې اقتصاد ښه نه ده او د خلکو لوی مشکل خصوصا د ځوانانو دا ده چې ورته د استخدام فرصتونه نشته دي. او په دغسې وضعیت کې چې دغه اوس یاستو، دا تمه نشي کېدلی چې د استخدام فرصتونه برابر شي او زمونږ دغه تولیدي مهمې منابع او د اقتصاد هغه ډېر مهم عوامل چې عبارت د ځمکې څخه ده، عبارت اداره کول او مدیریت کول دي، سرمایه او بشري منابع، دا په ډېر ښه شکل سره ترکیب کېدلی نشي، امکان نشته ده. زمونږ په سرمایه باندې وغږیږو، افغانستان کې پیسې شته ولې نه؟ دغه اوس هم ښه زیات ډالر راځي په مختلفو طریقو باندې راځي. زمونږ دیاسپورا، زمونږ هغه هېوادوال چې په خارجو هېوادونو کې دي، د یو رقم له مخې، د یو عادت له مخې نه، دا څو موده مخکې چې نشر شو، دوی په ظرف کې شپږو میاشتو کې یو اشار اتیا دا شپږو میاشتو تېرو شپږو میاشتو یو اشار اته میلیارده ډالره دوی دغه د منیګرام او د حوالو له لارې خپل خپلوانو ته لیږدي. دا ټول په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد ته تزریق کېږي. دا او دغسې هم ډالر له نورو ذرایعو نه افغانستان ته ځي او په داخل کې هم دولتي عواید شته دي، څه نا څه موږ صادرات هم لرو. اما د دې تر څنګ هغه سرمایه چې د افغانانو په خلیج هېوادونو کې چې دغه د وسلې ګواښ سره مخ ده، هغه خواران هم اوس وارخطا دي. حتی د پاکستان په کراچۍ کې، ډېرو ځایونو کې، په ترکیه کې، په دې ځایو کې د افغانانو سرمایه شته ده، خو هغه سرمایه په افغانستان کې په دوران کې نه ده. او خارجیان هم اوس په دې شرایطو کې علاقه نه لري او نشي کولی. دوی دا مسؤلیت نه فزیکي لحاظ نه احساسي لحاظ دا مسؤلیت نه احساسوي چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو په داسې یو حالت کې چې داخلي او بهرنۍ سرمایه ګذاري نه وي، په داسې یو حالت کې چې د افغانستان داخلي منابع لکه معادن، لکه زراعت، لکه صنایع، حتی دغه عادي لاسي صنایع، دا د دېو دپاره پالیسي نه وي، د دې ملاتړ ونه شي، دا حمایه نه شي، نو په هېڅ صورت سره دا تحرک په دې کې نه راځي. دغه چې د بشري منابعو په برخه کې څه وګورو، بشري منابع د روزنې، ترینینګ او د کیفیت له لحاظه ضعیفه دي په مقایسه د هغه ظرفیت او توانمندي چې نور ملکونه بشري منابع لري، موږ هغه نه لرو. او بیا د دې نه برعلاوه دغه ټیټ کیفیت د بشري منابع هم چې ده دوی حراسانه دي، تشویش کې دي، یو رنګه په دې فکر کې دي چې څنګه د وطن نه ووځي. نو په هغه حالت کې چې ثبات موجود نه وي، ولو که دغه بې کیفیت بشري منابع هم دي، دوی هم نشي کولی چې په کاروبارونو باندې بوخت شي. دا ټول هغه عوامل دي چې متاسفانه نتیجه یې داسې راوتې ده چې بېکاري نه یوازې ده چې رفع نه شوله، بلکې د زیاتېدو په حال کې ده. او د ځوانانو بېکاري یوازې ده مطلقه بېکاري نه ده، موسمي بېکاري هم شته ده او فرصتي ده، ښکاره او پټه بېکاري ټولې لیدل کېږي متاسفانه. نو داسې یو مشکل خو شته ده دا واقعیت.
مدنه دودیال صاحب تاسو به تر وکړم نه بسې په تاسو سره ته وایست لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه، افغان ځوانان په کافي اندازه اقتصادي پوهاوی نه لري، هغه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې منابع بشري ترین شوي دي او په اقتصادي چارو باندې پوه دي، افغان ځوانان دغه پوهاوی نه لري. تاسو چې د شرایط له نږدې ګورئ په اوس وخت کې په افغانستان کې څه وضعیت ده، او دغه ځوانان چې اوس زده کړې کوي دوی په کافي اندازه کولای شي لکه څنګه چې نړۍ مخ ته روانه ده داسې تحصیلات ترلاسه کړي، یا حداقل وکولای شي دوی کاري فرصت ایجاد کړي؟
سلامونه او بخښي چې زما موبایل قطع شوی او زه بیا وصل شوم که پوښتنه تکرار کړئ. ډېر بخښي.
پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه، اسموګ منابع بشري یا پټوله کې کم ځوانان چې دي په کافي اندازه پوهه نه لري، یا دوی هغه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځوانان زده کړې ترلاسه کوي دوی نه دي ترلاسه کړې، تاسو شرایط له نږدې څاري په افغانستان کې اوس څنګه وضعیت ده؟ آیا فکر کوي کم ځوانان چې اوس زده کړې کوي پانتونونو ته ځي یا مکتبونو ته ځي، دوی به په آینده کې وتوانیږي یو کاري فرصت ایجاد کړي؟ لکه اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، څومره دا ځوانان کاري چې یو کاري فرصت رامنځته کړي؟
ډېر زیاته مننه ټولو اورېدونکو ته او استاد په پوره درناوي باندې. یو څه چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې موږ درک کړي دا او عملاً مشاهده کوو، هغه یو حس یا ذهنیت د ځوانانو ته پیچکاري شول، او هغه زه مثبت انګیرم. هغه دا دی چې ځوان په دې باندې پوه شول، یا د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا د کومبلي وسیلې له لارې چې حکومتونه یا دولتونه نشي کولای چې ټولو ځوانانو ته دندې یا وظیفې ورکړي یا استخدام رامنځته کړي. یو قسم ذهنیت د کاروبار رامنځته شوی دی په ځوانانو کې، په ټولنه کې. دغه یو هغه ډاینامیک یا اړخ دی. بلې علت د دې کار چې دی هغه دا دی چې په افغانستان باندې تحریمونه دي، او دې ځوانانو ته بار بار دا سوویل شول چې دغه تحریمونه نامعلوم دي، دوام به ډیر وي، او دوی مجبور دي چې کاروبار وکړي. زه ګورم زیاتره ملګري چې کاروبار شروع کړ ناکام شول، دغه نسبت او ډیره ملګري چې دي کامیاب شول. نو دغه یو څو علتونه دي چې ځوانانو ته خوشبختانه حالات په افغانستان کې اقتصادي حالات منفي طرف ته دي، خو دغه یو منفی په ذات کې داسې شو چې ځوانانو دغه ذهنیت حداقل ورکول شو چې حکومت دزګان نشي کولای چې ټولو ته دندې ورکړي، او په یو نړۍ کې داسې نه دي، بلکې په هنتونونه او زده کړې تعلیم دا باید په دې طریقه باندې وشي چې نور ځوانانو ته د کار فرصتونه ایجاد کاندي، هغوی ته مشغولتیا او کاروبري بوختیا رامنځته کړي، او حداقل دې په خپل غو تعلیم باندې وکولای شي چې نور ته زمينه را مساعده نه کړي، نو خپل ځان لپاره خو د کاروبار جوګه شي. بل دغه عموما زما په نظر باندې شخصي هغه زما هغه ټوله تجربه او څه چې ګورم مشاهدات هم دادي چې سړی باید دا تمام ونکاندي چې زه ما انجنیری ویلا، ما اقتصاد ویلې، ما د کرنې برخه ویلې، او ما ته د حکومت دند راکی، بلکې زده کړې په سمه طریقه باندې وشي او ذهنیت کاروبار وکول شي، نو زمونږ د کرنې فارغ، زمونږ د اقتصاد فارغ، زمونږ د انجنیری فارغ، کولای شي چې په نن ورځ کې چې خصوصي سکتور ته زمينه ډېره مساعده ده، لارې چارې او شوي ډېرې دي، د کولای شي چې په دغه برخه کې کاروبارونه ایجاد کاندي او نورو ته هم د پوښتنو فرصتونه رامنځته کاندي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، لکه څنګه چې نائب صاحب وویل، ځوانان کولای شي هغه کوم زده کړې چې کړې دي هغوی چې باسواده دي، یو څه نڅي، یو څه باندې پوهېږي، دوی ځینې حل لارې پیدا کړي، کار وکړي. وروسته به یې له نائب صاحب نه کوم نمونه هم واورو چې داسې ځوانان چې دوی مختلف فکر کړی وي، یو کاروبار جوړ کړی وي، که دوی څوک پیژني دغه یا پاړه یادونه وکړي. خو که چېرې یو ځوان وغواړي له صفر نه پیل کړي په خصوصي سکتور کې چې اوس ورته په افغانستان کې یا پخوا ورته یو څه زمینه برابره وه، څنګه کولای شي ځان ته داسې یو حل لار پیدا کړي چې هغې نه مخته لاړ شي؟
ډېره ښه خبره مو کړله. ځوانان باید نوښتګر اوسي، ځوانان باید پخپله تحرک ولري، پخپله جستجوګر اوسي او دا فرصتونه ولټوي. موږ پوهېږو چې په ټولنه کې ستونزې او مشکلات شته دي. موږ ته هم دا ځوانانو ته ویلي دي چې دغه پوهنتون ویل تحصیل او دا حتما په دې معنا نه ده چې تاسو ډیپلوم او شهادتنامه واخلئ او بیا او دفتر کې کښېنئ او صادره وارده او دا به کوی. دغه تحصیل او زده کړه دا فقط د دې لپاره هم ده چې تاسو ځان وپېژنئ، خلق تعالی وپېژنئ، ټولنه وپېژنئ، خپل خلک وپېژنئ، ژوند سره ډېر ښه ځان عیار کړی شي. زده کړه د دې لپاره هم ده. او پاتې شو نور کاروبارونه د دولتي، البته د استخدام و کارونو په دې برخه کې دولت، خصوصي سکتور، مؤسسات، نړیوال مؤسسات، لوی پروژې، دا ټول رول لري. خو مشکل دا ده چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ډېر ضعیفه او ډېره لړزانه ده. خصوصي سکتور په هغه وخت کې ډېر ښه کار کولی شي چې یوه ډېره ښه رڼا او روښانه پالیسي موجوده وي. په هر حالت کې بالاخره نهایت هر څه راجع کېږي دولت ته. دغه د خصوصي سکتور قوانین هم دولت تاییدیی اوکی کهیه او در خصوصی محصات هم چطور سب دیده دولت تره. نو دا بیتور متکیدی پا یو وقتمی اقتصادی زیر بنا بنده چه اغا لوی لاری دی، اغا هوایی دا گرونه دی، اغا دی برق محیا والای دا، اغا یو گیخ منظم بانکی سیستم دا، اغا مالی مؤسسات دی، چه دا طور موجودی پا در فضا که بیا خصوصی سکتور دیر خواده کهی. بیا پا هم در حالت که چه قوی زیربناوی او پالیسیگان معلومی بی در حاکمیت ثبات ولری، دو بیا خصوصی سکتور دیر خواده رهنمایی کهی، دیر خواده تشویقی هم. اما در حالات نشتره که اصول خود بعضی زمانان دیر خیر روحی لرون که دی نوشت داری دیدید نخواهد تلاش داو چه در خدمات با برخی که چه کارون نوک کرده او بالاخره در مورد اشباع حتی ورسیده لی. حال در چه منگه در تلاش که او داوایو چه پر طولنه که باید دی تولید برخه دی اجناس و دی تولید او دی خدمات و دی عرضی درمند یو تناسب موجود وی. خدمات و مثالونه دغه دی چې مثلا ځوانان هوټلونه جوړوي، د بعضې عمده فروشیانه ځینې اجناس اخلي او د بیا نورو ځایونو کې خرڅوي، یا د ترانسپورت برخه او دا مسئله دا په خدماتو کې حسابېږي، دا هم ضروري دي. خو هغه رول چې د اجناسو تولید راځي په ټولنه کې او اقتصاد باندې دلیږي، هغه متاسفانه نشته. حال دا چې موږ دا امکانات لرو د لاسي صنایعو د ډېرو ساده اجناسو د تولید د نیولې د باغداري تر محصولاتو، د مالداري تر محصولاتو پورې چې موږ دا تولید کړو، تولید ته اشد ضرورت ده. ځکه اوس خو په افغانستان کې متاسفانه
په بخښنه سره دودیال صاحب، د تولید یادونه مو وکړه. ځینې یوازې ښځینه وو دغه سوداګرو سره، او کمې ښځې چې دغه لباس ګنډي، غاړې جوړوي، قندارې غاړې یا دا نورې خمکدوزي کوي، دوی سره چې موږ په دې وروستیو کې خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې موږ تولید لرو، تقاضا ورته نشته. ده د دې خلکو لکه چې څوک اقتصادي توان نه لري او چای واخلي، فکر کوي دا تولید بیا ګټور ده؟
دا خو اوس یو زنجیر شکل ده، صحیح ده. چې تولید وشو د دې لپاره اوس مارکیټینګ هم ضرور ده. اما متاسفانه مارکیټینګ موږ انتقه د لاسي صنایعو تاسو مثال ویلې پخوا موږ د لاسي صنایعو کې نه یوازې دا چې دوخت او خامک دا او کالي نیوي دغه د مزري بعضي دا ټوکري او پکی او دا مسایل وو دا کاشي وو دا سالف کاشي کنه څومره ښایسته صنعت ده ډېر ښایسته ده. دا موږ ضرورت دي د دې لپاره یو مرکز وو په دغه ښار نه کې صنایع امپوریم صنایع ملي ورته ویلي د ملي صنایعو امپوریم دې دومره رول درلودل دا ټول تنظیمول د دې د اکثر البته په وخت افغانستان کې دا د توریزم صنعت هم ښه وو هم دوی ته داخلي مارکیټ برابرېده. دا د شارینو دوکانونه تاسو باور کړئ دا پارک شارینو د دې په پیادرو کې به یو څوک کېناست څادر به هوار کړ یو دوه زړې کټې یو دوه مرۍ یو دوه ګوتې دا به دا د اطرافو شاوخوا د ځینو کېښودلې په هغه وخت کې به د ورځې لس پنځلس ډالره ورته پاتې وو هغه وخت کې لس پنځلس ډالره ډېر شی وو. نو د توریزم و بازار و محیط اقتصادي فعال و په مجموع کې زیربنا هم یو رنګ مخپخه کېدو وه سیلوګانې جوړېدلې ښارونو انکشاف پیدا کوو د خارج سره روابط و خصوصي سکتور تر څنګ نړیوالو مؤسساتو هم په افغانستان کې په هغه وخت کې ډېر رول ادا کوو. نو دغه لاسي صنایع په هغه وخت کې یو رنګه په انکشاف او خصوصا د افغانستان لاسي صنعت ډېر ښایسته صنعت و ډېر ښه شهرت پیدا کړي زمونږ قالینې دا بهترین لاسي صنعت و تر اروپا او تر لندنو په دې ځایو پورې شهرت درلوده. پوستین افغاني پوستین په ټوله دنیا کې شهرت درلوده او ډېر زیاته تقاضا ورته موجود وه. مشخص موږ دې همدغه دوه مثاله تاسو ته وایم زموږ قالینې ورو ورو په افغانستان کې حمایه نه شولې دا خارج کې جوړېدلې اوس دا صنعت رانه نورو خلقو واخیسته هغه افغاني قالینې هم چې دې را متاسفانه د نورو ملکونو په مارک باندې خارج کېږي. نو په دې ترتیب سره دا خو زموږ له لاسه ووتلو په دې رسم سره کوسینه هغسې صنعت هغسې کلاوي او کاشکاري دا زموږ خپل خلکو ته مهم نه دي ویلي چې تاسو دا خپل محصول واخلئ حمایه کولی نه شو دا د خارجي پلاستیکي ظرفونو په مقابل کې دې شکست وخوړ. حال دا چې پلاستیکي ظرفونو دا صحت لپاره هم ښه نه دي عمره ښایست هم نه لري. نو په دغه برخه کې تدابیر نه لرو چې موږ دا حمایه کړی شو بازار ورته برابر کړو. نن ورځ په اقتصاد کې مارکیټینګ بازار موندنه دا یو لوی بحث ده او هغه خلک چې تر ټولو بې خبره دي د مارکیټینګ په برخه کې هغه هم زموږ افغانان او زموږ دغه مربوطه ادارات په دې حالت کې به موږ څه توقع ولرو. ما تاسو ته هغه مثال ویلي چې ما په خپله په دې کې کار کوو دا تاسو وخت څه شو بېرته په دغه شارینو کې په دې کې چې موږ لاسي صنایع څومره د رونق په حال کې دغه شارینو چلېده په همدې باندې او بیا د دغه تولیداتو تر څنګ په هوټلونه هم وو چې دغه توریستانو به دغه هلته برخه اخیسته. یعنې د دغه تولید تر څنګ خدمات هم دواړه موجود وو دواړه داسې متوازي روان وو. یو زموږ نه دغه د بې ثباتي له امله او د پالیسي د نشتوالي له امله دغه د خدماتو سکتور اصلي علاقه وښودله او هلته لاړو ټانګې تیل جوړ کوو هوټل جوړ کوو دوکان جوړ کوو پرچون فروشی شروع کوو او دا د شواحت ورسېدل ځکه چې خواږې ورسره تولید نشته ده نور سرمایه ګذاري نشته ده او رهنمایي نشته ده. نو په داسې متاسفانه یو مشکل سره مخامخ
مننه د دیال صاحب بیرته تاسو ته راګرځم اوریدونکي په تمه د دوی برا وخت بیا به نایب سي صاحب ته ورشو. نو مور ته وخت لیلکم زموږ کې نیولې ده
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس
ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلې. نو مستاسي په یاد نه ده خو اتمن هلمند نو زنګ وهلای
الله د خوشاله ک خورجان استاسي مشنه اوریدونکو عبد الهادا تلند هلمند ولایت خورجان غیر حاضرې دې بخې به اندازې زیات سی وی دي
کارونه ډیر شي دی اتل صاحب خوشاله شم چې ساسي غک می اوریده او تاسو پروگرام ته اړیکه نیولې ده. مهرباني ساسي نظر او هلمن کې څال دی او ځوانانو کاروبار څنګه روان ده؟
الله د خوشاله ک خورجان ځوانان خپلته په کاروبار باندې اکثر د زراعت باندې اخته دي. دلته خلک د زراعت سره خورجان ډیر به اندازې مين لري خو خبره ده چې دا د ځوانانو چې بهر ملکو ته پر دې سال خورځي دا د مجبورۍ څخه دي دا د مستی څخه نه دي دا اوس دا زما خوریز ما سره ناسې خورجانې د بیا او تینې کړي چې د ایران څخه راغلی دی یعنې په پاسپورټ په یو ځال ته تللی دی. یو که دلته ځوانان ته په خپل ملک کې خورجانې کاروبار پیدا شي نو ځوانان بهر ملکونو ته کوي خو بدبختي دلته د خورجانې چې موږ حکومت د خپل ځوانان د لپاره مثال د خبرې هغه ستنې د کړې چې بعض ځوانان ته کاروبار زمينه برابر شي، ابل زموږ تجاران پر دې سال خورد موږ د ځوانان د لپاره کاروبار نه برابر کړی. تاسو وګورئ په بهر ملکو کې دا تجارانو د خپل ځوانان د لپاره غټ غټ فابریکې جوړ کړې دي، غټ غټ کارخونه جوړ کړې دي، خورجان د خپل د ملک ځوانانو پر کار کړی دي. موږ تجارانو نه اته کړې د خورجان حکومت اته کړې د ځوانان پر کاروبار کې
په سیمه کې موزوانانو د سه خپل کم کار نه د کړای کې आवाज هم دې ته پته مده چې باید کار پیدا شي چې دوی کار وکړي یا سوداګر فابریکې جوړي کې یا حکومت ورته دنده ورکړي دوی خپل شیخونه دي کړی.
خورجان ما مخ اشاره وکړه چې مثال دلته اکثر ځوانان چې دي په دازرات باندې اختر خورجان د اکثر خلک پمبا ورته وای، اکثر کسان مالوچ ورته وای خورکی دا وسند عدالت په علمن کې مثال ځوانانو کړل چې خو بدبختی دغه پر دې سال خور چې وسه ځوانان د مصرفونه په دکشتو کروندې کې هغه وخت چې موږ حاصلات د وصول ته ورسېږي مثال د خبرې موت موږ د لاس خو د خورجان هغه بای ډیر ټیټی سي کوز موږ تجاران خورجان دغه موږ حاصلات ته مثال هغه کده زراعت مثال ک نور دغه غالي چې وسه د ملما خبرې وکړي دغه ته نه برابر کې خورجان د بهر ملک سره قرارداد وکړي ځوانان به هیڅ څوک زړند شکی پر دې سال خور مخکې په علمن ولایت کې نه یوازې په ټول افغانستان کې خورجان دغه مخادره مواد لکه تاریخ مثال د خبرې کوک نه دغه کړی کېدل دغه ډیر ځوانان په کاروبار باندې بوخکړي او بدبخت نه هغه چې بنسوي د خورجان دغه سره ډیر ځوانان به کار وسوي ځوانان خپل تاسو کوشش کوي مګر خدای چې کاروبار په
کې نه نه من نه تل صاحب کور ودان ژوندې اوسې چاړي کې دنیو لوال ډیر وخصه مساسي غوړید خدای بولره قبل ته پخ نه نظر نوی تسره به خدای پامنی وکړو چې بلاریدون کې پته مده
خدای دې خوشاله که خورجان شې ژوند ته واره انده لپاره
ما نه نه په مخه مخه بلاریدون کې برخل نومره تا وخلې لکم زماري کې نیولې
بلونه تاسو تخنیکی هم ګران دا ټول خو ګوریدون کو ته وایم مخ په خیر
ستړی مشي جنان صاحب لفرانه
مننه پر جان خور خوشاله سم ډېر مودې ورسته می د سره خبرې کیږي بخي د چا خبره است دې رقم نشته خبرون تم لراږي
انا دا د خبرونې ترغلی ما دلته یو څه ستونزې جوړې شوې وې ځکه زه نه توانیدم چې راشمو پروګرام کې تاسو سره خبرې وکړم. جنان صاحب فراکې څه وضعیت د ایران د جګړې نه خو به افغان ځوانان بیرته راستانه شوي وي ایران کې چې کارون تتللی و؟
بالکل دلته ستا تر اوسه خو لا نه دي راستنه شي ډېر هلته اوس هم کوشش کوي زنګونه وایي وایي ډېر موږ په ویره کې وو دغه زموږ بېخي ډېر په ویره کې نو کوشش کوو بعضې بیا دا شکایت کوي وایي زموږ نه پرېږدي چې دورې راستو ډېر مشکل دی ورات ایران خلک وایي ایران دولت نه پرېږدي د ایران نه بهر ووځي نو نه پوهېږي څه مشکل دی. خدا دې بل ډېر ځوانان دورې دي اوس هم هغه دورې دي نو هغه هم دا وځي دورې راځي دې کوشش کې ډېر خلک د تور زمخ د جنگ نه مخ دوی درې ورځې مخ کې لاله لوسبت هغه کوشش کوي چې بده وطن تر راځي دلته وطن او خلوې غټ سپن چې دا د وطن کې بیکاری به خې زیاده د هیڅ کار هم نشته ټول ځوانان بیکار تر لکه شته له روزګار شته ټول د بیکاری دلته به خې ډېر شي د پخوانه په تلم دې چې ځکه چې نو اوس د کډوال راغله د پاکستان هغه کډوال د ایران راغله د ښې کوګارل چې هغه ټول پټه پوهېدل چې د ښې کسان ټول بیکار دي ډېر مشکلات دي باید دوی مخنیوي ونیسي دي مشکلات دي مخنیوي چې دولت زمونږ تجاران باندې دي مخنیوي چې زمونږ خلک دي دا سیدي خورته چې دلته تجاران بالا خپل دغه کې د بل چا غم نه کوي وطن غم نسته ورسره یا د وطن کې دغه خپل پیسې په بل وطن کې پر دې وطن کې په فابریکې دغه جوړې خپل وطن کې په فابریکې نه جوړې خرو په يم لري خور کې ساتلې نه وای چې دا د وطن په ګټه ماته هم ګټي وځي دلته ولې جوړ څنګه ته نه راته کې وطن کې وایي دا ټل کې تجارت هم لري دل خرو په يم لري پر دې وطن کې پاکستان او ایران کې هلته خو تجارت نه دا اوس موږ خپل واندې په ایران کې دکانونه لري ډیر به ډیر پیسې په ایران کې دا زموږ د زغه دغه زموږ د وانا د کله کله وای تاسو موږ ته ایران ته لاړ د دې په دکان کې شاګردان کوی په فابریکې کې شاګردان او نور دغه نو څو ځلې موږ دا چې موږ وایي دوی ته هریانه چې دوی ولې د خپل وطن کې دای کارونه دغه نه جوړه فابریکې او دغه نه جوړه ایران کې جوړ کړی زموږ خپلوان اول ته ځوانان بلی او د بل وطن ته او د خپل وطن کې نه جوړي چې دا ولې دې مشکل دی کته
مننه کور ودان ژوندې او سې جنان صاحب چې خرانه دی اړیکې نیولې و کبل څه خبره نظر نه لري تاسو بخته پمنیو کو
مننه کور ودان
شوندای اوسې چې لپاره نه دی اړیکې نیولې وو خپل نظر در سره شریک کړو. نائب صاحب سره دی کته چې د وریدونکو خبرې اوریدلې وي د دوی غوښتنه او په ټوله کې انتقاد په هغه کسانو چې دوی سوداګر دي پیسې لري سرمایه گذاري کولای شي او حکومت باندې داده چې دوی فرصتونه نه ایجادوي او په ځانګړې توګه سوداګر خپلې پیسې په نورو هیوادونو کې بندې کړي دي ځکه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. ستاسو په باور باندې دلته څوک ملامت دی؟ عام خلک او که سوداګر که حکومت؟ ځکه که چېرته حکومت منابع په لاس کې لري یا سوداګر پیسې لري ځوانان څنګه کولای شي دوی قانع کړي چې دوی د کار زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه او ښکلي نظریات. هغه د حکومت اړخ استاد ډیر ښه تشریح کړو چې حکومتونه دی اوږدمهاله پالیسۍ دي فابریکې دي تولیدي سکتور دی. زه نه غواړم چې خبرې تکرار کړم. زه تقریبا څلور کاله د نړیوال بانک سره همدغه کوچنیو تشبثاتو برخه کې ما په تیر حکومت کې کار کول او دغه ولایتونو ته ما سفرونه بار بار کړي دي. زه راځم په هغه عملي بیلګو باندې. هغه د استاد خبره چې زیربنا او د شان په توګه ځکه افغانستان کې جنگ او جنگ دی او د کیسه شته دی او دغه اوږدمهاله پالیسۍ تر ډیر وخت کار نه کوي او هر دفعه نوې سیستمونه راغلي دي. مونږه کمیونیستي اقتصادي سیستم وکړو، مونږه اسلامي اقتصادي سیستم وکړو، مونږه د اوس کپټالیستي اقتصادي سیستمونه ګورو نو پالیسۍ به لږه ټکنې به په داسې برخو کې ځانونو باندې کې فوکس وکړو. عملی ګراوند ته راشو، حالات وګورو. ګوره پکتیا ته لاړم. پکتیا کې د کونړ ځوانان راتلل د جنغوزي وال خو حال دا چې د کونړ خپل ځوانان د بیکاره ناستو. نو ما ورته ویل چې دا عملی مثال دی. تاسو که د بیروزګارۍ نه سره ټکوئ، د فقر نه سره ټکوئ، نو ته په جنغوزو وهلو باندې ولې شرمېږې؟ مثلا زه د هلمند لشکرګاه مثال در کوم چې هلته دا پنبه کرل کېږي. د ورور هم ویلې زي او دا رښتیا وایي چې ډېره پنبه هلته کرل کېږي، خو د پنبه دانی غوړي دي. ما هلمندي ځوانانو ته هلته ویل چې دغه د پنبه دانی غوړي په ننګرهار او په کابل او بیا د ځینو نور یو ولایتونو کې ډېر ښه ډیمانډ لري، ډېر ښه تقاضا لري. خلک مریضان دي، ناروغۍ لري، ټول هغه خارجي غوړي کاري نه. دا غوړي تاسو ولې نشئ رسولی؟ دا خو اوس نه ایران ته اړتیا ده، نه ازبکستان ته اړتیا ده، نه داسې لکونو ډالرو ته اړتیا ده. هغې ځنه را بارول دي او په کابل کې خرڅول لري ځکه چې تاسو حکومت او یو تجار به څه وکړي. همداسې ګوره د قندار اوس ځینې برخو کې پیشرفتونه هغې هم سترګې نه شو کړلیدلی چې کار وشلو. مثلا دغه د لبنیاتو برخه چې دا اوس په دې وخت کې ډېره ښه کش کې ده، یا د خدماتو برخه چې استاد ورته اشاره وکړله ډېره ښه کش کې ده. دا کابل کې چې ځکه ځوانانو سره کینم نو زما سره دا بحث کې ډېر د فقر نه سره ټکوي که تاسو سره 6000 افغانۍ د ننګرهار نه سبزي رابار کوي کابل ته راوړي سر ته نه پورې خرڅ کوي نو قلار خپل په بل واړوي. ګوري افغانستان غوندې وطنونه چې دا د وارداتي دي او صادراتي نه دي، یعنی موږ په وچه کې ساري دلته فابریکې نشته دي، دلته خام مواد قیمت دي، دلته د مزدور نرخ شدي جګ دي، تولیدي سکتور زمونږ نه فلج دي، نو څه کول پکار دي؟ هغه وګدمهاله حل لاره به شي که په دې باندې تمرکز کوو چې افغانستان یو تولیدي هیواد شي. نو ته خو بهر ته لاغ نه لري، بل نه لري. دا خو ډېر سخت شرایط دي او کېدای شي ته ورته لس کلنه یا شل کلنه پالیسي جوړه کړي. خو په لنډ مهال کې زما مشوره به ټولو ځوانانو ته دی چې د خپل کلي کې په دې خپله قریه کې یا حد اقل په دې خپل ښار او ولایت کې په داسې یو څه باندې تمرکز او فوکس وشي، کوچني کوچني کارونه شروع کړي. موږ په دنیا کې ډېر غټ مثالونه اغلی سیال لرو چې د ډېر کوچنی شروع کړی ده. امازون که ته واخلې ډېر کوچنی شروع کړي، مایکروسافټ همداسې ډېر کوچنی شروع کړي، دغه سټیو جاب همداسې ډېر کوچنی شروع کړي چې دا زموږ مخې ته درسونه پراته دي. نو په دې باندې فکر کول او په تمه کې نستل او په بلغول چې حکومت به فابریکه جوړه کړي او ټول افغان ځوانان به پکې جذب کاندي، نو دا خو یو خوب دی، محال دی او ناشونی خبره ده. ځکه افغانستان کې پالیسۍ کې په هر برخه کې دا غوږ مهاله نه پاتې کیږي، هغه تغییر کوي. نو ښه د ځوان د پرادا ده چې د ملامتیانه واوړی اول څه ملامت یې کسم ملامت هم حکومت ملامت دین نه راشي. دوی په خپل ذهنیت کار کول دي. ذهنیت داسې اماده کې چې ځي کولی شم آی کنډویټر، ما کې دا توانایي شته چې یو کوچنی کاروبار شروع کړم، ما کې دا توانایي شته چې زه لاړ شم هلمند، قندان، ننګرهار، روزګان وګورم، یو ایډیا ته نه راوړم، ما کې دا توانایي شته که چېرته یو چا سره پیسې او فکر نه لري نو زه فکر لرم، یا که یو چا سره فکر دی او ما سره پیسې دي نو هغې سره کښېنه. یعنی دغه ذهنیت باید داسې شي چې د کاروبار ذهنیت شي. دینه باید راوځي چې ماته دی اوسو کار راکړي.
په بسنه سره نه بزې سه ما دوه خبرې سه په خبرو کې نه وټکړي او دا چې ځوانان په کار شرمې نه غواړي کار وکړي. د هلمند ځوانانو د پمبې د غړو یادونه مو وکړه چې دوی دی ولایتونه ته نه وړي. یا د پکتیا ځوانان چې کونړ نه خلک ورځي هلته جلغوزي ټولې بل موضوع دا چې دوی پتا مدي یو څوک ورسره مرسته وکړي، یو څوک ورته کار لاس کې ورکړي. دا لکه یو خدای دا چې شرم کوي او بل دا چې لکه کپا مسله وي تیار خواره دي. دا دوه ستونزې شته.
ګورئ ښه، دغه استاد ته په درناوي باندې چې هغه په لیکه دی، دغه هیوادونو ته چې کله نړیوالې مرستې راځي په دې باندې ډېر غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي. دې ته ډیډ ایډ وایي، دا مړې مرستې دي. دا غمړی مرستې به بل توان دا لري نه تنها چې ستا ملي اقتصاد ته رشد ورکړي بلکې ملي اقتصاد مروړي. یو توان دی. دویم توان دا دی چې دا ستا ولس چې افغانستان کې زیاتره ځوانان دي، زمونږ تاسو خبرو په پیل کې ویل چې په شریکو زمونږ ځوان دي، دا تیار خوره مخته کوي. دا دویم ځانې. دریم ځانې دی چې د دې توقعات ډیر لوړی. مثلا که تاسو جمهوریت وکړو، ما دلته وظیفه کوله، زه اوسم وظیفه کوم، نو هغه عادي مزدونه به $1000 نه شروع کېدل. حتی ما داسې ځوانان پېژندل چې $6000 ماشوم اخستو، افغان همدې افغانستان کې زده کړې کړي، همدې ننګرهار پوهنتون نه فارغ دی. ګورې اغلی سیال، هغې توانایي دومره نه وه چې $6000 دی واخلي. هغې کوم خورا بخنه سره کمیټو مم نه جوړولو، خو د نړیوالو مرستو یو زیان دا دی چې کله در باندې اوس قطع شوې ملي اقتصاد خو دې نشته، تولیدي سکتور دی فاج دی. او هغه توقع چې ما لرله چې ما $6000 اغسته، $2000 اغسته، هغه په کاروبار کې په لومړي میاشت او لومړي کال کې نه کیږي. او بل هغه زما ذهنیت چې دی هغه تیار خوري شول. نو په کل کې که اوسو ګوي چې د ځوانان لټان دي په بخنه سره، نو د دې ډاینامکس به ګورو، هغه سکتورونه به ګورو چې دوی ولې لټان دي. د افغانستان تنه نه دی، هر هغه هیواد تاسو وګورئ ډېر قوي طبي منابع بلري. هغه د افریقا چې د طلا په قانونو باندې ناصره غو تر ټولو غریب خلک عمل ته ورسیږي. دا داسې چې دی تیار خواره عادت شوي، د دې توقعات ډېر لوړ تللي. او وخت کې چې منابع بند شي، نو دوی بیا د خورا یعنی د افسردګۍ سره مخ کیږي. حتی د خودکشۍ کیسونه به دی کوي، اضطراب سره به مخ کیږي. ما مخکې په ټرو کې ویلې چې دغه څلور کلونو کې لږ ذهنیت چې وسو هغه دا دی چې ځوانان په کار شول. زه په دغه اختر کې لاړم د پکتیا ځاځي اریوب ته، خبر نه ډېر نه شي. هلته ما وکتل چې مثلا 3,00,000 سیلانیان تللي دي. نو ما د 3,00,000 سیلانیانو کې د ځوانانو د پکتیا او د شاوخوا خلکو ته ویلي، دا موټر مال بیرونو درولي او دوه درې جیپونه به شریک اغوستي په دې جیپ کې به هم چکر ورکولو. دا یو ایډیا ده درته، یو شورنه خود فوم دلته یې شورنه خود به هم خرڅولي. او بل داسې کار، کاپي پیسټ کوي، یوټیوب وګوري، ټوریزم وګوري، دینه دا راواخلې انډیواله چې دا تاسو ته اوږدمهاله د عاید هغه منبع اوسي. اصل کې ګوره ځوانانو سره ولې دا فکر نشته، ځکه چې دغه هیواد په کچه باندې دا فکر نه دی تصدیق شوی. د هیواد په کچه باندې ټول فوکس پر نړیوالو مرستو باندې، که په تیر کې او که اوس دی او که راتلونکي کې، د فکر همدا دی چې نړیوالې مرستې به راځي. یا د هغه استاد خبره ریمیټنس ور د خارج نه، د چا ورور، د چا د کاکا زوی، لکه دلته ورته په ساده اصطلاح موږ سیرم ویو، سیرم به ورته 300 روپۍ راځي او دلته به خان لاله او ګل لاله پروت یو هغه پرې خوري. دغه ذهنیت اړول دغه ډیر مهم دي. یو دفعه چې ذهنیت واغوښتو، کوچني کاروبارونه شول، منځنۍ کچې کاروبارونه شول، نو دا بیا په قراره قراره دغه حکومتونه دغه ټولنې خود اشخاصو نه جوړیږي، خپله به بیا دغه نور سکتورونو ته زمینه مساعده شي.
مننه کور ودان ژوندي اوسئ. به ستاسې همدغې خبرې باندې پاتې کیږو. دودیال صاحب، په اروپا کې تاسې په جرمني کې یاستئ، د وضعیت به درته له نږدې معلومي. دلته دغه ستونزه پیدا شوې، په ځانګړې توګه دغه وروستیو څو کلونو کې چې چارواکي او د تېر حکومت کارمندان راغلي دي، دوی دلته اروپا کې هم کار نه کوي. یو سوسیال ته پراته دي، تر ډېره چې موږ اورېدلی دي، او ځینې کسان چې ما خپله شخصا کتلی دي چې دوی زړه نه ښه کوي او بهانه حکومت ته دا وایي چې ژبه زده کوي. او بیرته له دې ځایه افغانستان ته پیسې هم لیږل کېږي، دا چې څومره سوسیال اخیستل کېږي او کورنۍ څومره دي په هغه تعداد باندې چې دوی لري پیسې اخلي، افغانستان ته هم یوه برخه لیږي. یعنی په ټوله کې دغه ستونزه چې افغانان زړه نه ښه کوي، په کار باندې شرمېږي، له کوم ځایه سرچینه اخلي تر څو دغه فکر دغه نظر له ځوانانو ووځي؟
بالکل، موږ تاسو متاسفانه صحیح ده، دغه د بهرنیو مرستو له ښه تجربه ترلاسه نه کړله، او خصوصا دغه د بشري اړخ چې ده، بشري مرستې دا په هېڅ ځای کې نتیجه نه لري. بهرنۍ مرستې که د او ډي اې په شکل باندې راغلې وای، د انکشاف لپاره پرمختګ لپاره په دې کې دغه د ډیټي هارت زده چې بهرني مرستې د انکشاف لپاره انکشافي پرمختیایي پروژې که موږ شروع کړی وای نو په هغه کې بیا کار که نه ستومانه کېدونکی شپه ورځ کار وو هغه شکل یې ونه شو دا بهرنیو مرستو او ډیایي شکل نه درلود دا اوس هم به بشري مرستې دا هېڅکله په درد نه خوري او خلک دستنګره موسیقي دا صحیح ده او تاسو ویلي چې خارج شه نه زه خو چې ګورم څومره نامختاد ځوانان چې بهر ته یې اوس لاره پیدا کړې که عربي هېوادونو ته تللي خلیجي هېوادو ته د دې ایران نه د دې پاکستان د دې لنډو هېوادونو نیولې تر اروپا کې تر جرمني تر دې کاناډا کې دا ځوانان نامختاد ټول په کار او یو فرصت غواړي چې دوی لږ څه محیط سره بلد شي او د دې هېوادو قانون هم دغسې ده چې دوی تر یو وخته پورې داسې ساتي چې بلد شي ژبه زده کړي محیط سره بلد شي دانو کارونه فوق کار کمی نشته ده اصلا دغه اروپایي هېوادونه چې مهاجرو ته تر یو اندازې پورې خوشحاله هم دي په همدې خاطر باندې چې د دې کار نیرو ته ضرورت لري او دغه ځوانان دي چې په کار باندې اخته کېږي دوی خواران دلته هر کار کوي دغه ساده کارونه لکه په دغه ښاروالیو کې لکه دغه د ځنګلونو په برخه کې دوی ډېر کسان دغه د ځنګلونو په برخه کې د شاخونو پرې کولو پارکونه سمولو دا یو ډېر ښه تازه کار ده ډېر فش کار ده ډېرې ښایسته منظرې په دې کې ټولو ته بوخت دي زه نه داسې افغان زه نه ګورم چې دی مفتخور یا وزګاري دا زه خپله تاسو باور وکړئ زه د شپې درې ساعته څلور ساعته خوب نه لرم مصروف یاستو کارونه او ډېر په شوق سره ډېر په علاقې سره دغه محیط دغسې دی چې سړی په کار اچوي سړی کار ته تشویق کوي سړي ته انګېزه ورکوي دا د افغانستان محیط نه دی چې رقم رقم ستونزې مخې ته راشي بلکې دلته نور هم سړی وده کوي انکشاف کوي دا شته ده یعنی افغانان ډېر تنبل نه دي افغانان نه غواړي چې شي افغانان افغانان غرور لري افغانان نوښت لري افغانان باهمت خلک دي په هر ځای کې خود وطن حالات فنی دي زه یقین لرم د عمره چې افغانان او متاسفانه یو څه پېښې وشولې یو څه جنایي پېښې وشولې او شاید کېدی شي په دې کې به افغانان هم ملوث وو دا استثنا ده نو دا په هر ځای کې دا پېښې به وي دا دا معنا نه لري چې موږ په ټولو مهاجر افغانانو باندې حکم وکړو چې خدای نخواسته استثنا یو پېښه به شوي اما افغانان بل عموم باهمته خلک دي زحمتکشه خلک دي خو په دې شرط چې په داخل د هېواد کې هم کورته زمینه برابره شي تاسو باور وکړئ هېڅ افغان نه غواړي چې د وطن نه لرې هم شي اما دا مجبوریتونه دي زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم اجازه راته راکړه کاشکې موږ داسې لږ ذره په مجموع کې هم زموږ دغه که څوک راسره خارج نه کومک کوي په هر صورت سره افغانستان بهرنیو مرستو ته هر رقم مرستو ته ضرورت لري اما دا مرستې باید په دې شکل نه وي چې موږ دستګر او لټ او عیاش اموخته کړي غلط استفاده وکړو موږ باید ټول دا ذهنیت نه که د خارجیانو د مرستو ذهنیت ده که د دولتي پالیسي ده که خصوصي سکتور ده راټول دی دغه تجارتي سرمایه که په صنعتي باندې بدله کړي دا به کولونی شدم که زمونږ یو کامیابي یعنې صنعتي پالیسي کې یوازې داسې نه ده چې لاسي کاروبارونه به وي او بعضې داسې کارونه به وي لکه د هلمند کې چې دغه د مرمر د چېګونه بهترین تولیدات درلودلی یا زمونږ شمالي کې چې دغه کاشي د لوسي دا جوړېږي یا نجاري کارونه چې په کنړ کې دي زمونږ هر ولایت کې ځینې مثالونه شته دي د لاسي کانیو د صنعت و دي په دې کې دغه زراعت هم د صنعتي تصدي شکل ته را وړی وو موږ یو وخت کې په د هلمند او کندهار او په دې ځای کې مالداري درلودله او د دې وړې اوبدلو دپاره په کندهار کې پشمینه بافي فابریکه درلودله هغه څه کمپلې د البسه او دا چې په عسکري قطعات و په شفاخانو د ښارونو دي چې کارېدل ټول هلته تولیدېدل موږ یو ویښته په اندازه اموال نه را واردولو خپله ماته درلودل دغسې جیلیانار و دا د میوې سمون شرکت دا د زموږ زراعتي محصولات یاخېستل په صنعتي پروسس سره دا ټول پروسس کېدل او بازار یې درلوده دا شات روکی شات چې نوم یې درلوده د ډېر عمره موافقه تجربه په افغانستان کې چې فوق العاده په وخت کې ملي بانک د افغانستان بانک نه هم پښتني بانک کې ملي بانک ملي بانک د دولتي سرمایه نورو سره شریکوله لوی لوی شرکتونه نو دغه خصوصي سرمایه دارو خارجي ټول په دې اطمینان باندې چې ذات دولت سرمایه ده د دولت سرمایه به ولو کې شل 20% هم د نور به یې اعتماد لمخنه چې په باطن موجود موږ د دولت دوی په اویا 80% باندې نور سرمایه و او د ملي بانک ډېرې تصدۍ ډېر پروژې په ولایاتو کې وي چې اوس هم د بازار نښې پاتې دي نو دا هغه رقم اقدامات که وشي په ګډه سره او د سکورندې شه اقدامات وي افغانان زه یقین لرم چې ځوانان به همت خلک وي کار کوي مونږ دغه ډېرې پروژې په افغانستان کې په خپل همت باندې جوړې کړې دي د ننګرهار وادي پروژه وګورئ په دې هلمند لشکرګاه کې څومره کار وشي په دې نفت و ګاز د جوزجان دا ټول زموږ افغانانو ما خپله یادېږي دغه د میدان هوایي چې جوړېده او د میدان هوایي شاوخوا ده احاطه چې جوړېدله دا د کابل ښار نه به سهار په دغه اوږدې اوږدې لویې لویې لارې وي دا ځي د روسي لارې دا به دغه د پښتونستان چوک سره په دېږي چې سهار وخت شپږ بجې به دلته ولاړې وي او دا ځوانان به راتلل او ډبل ډبل جمپرونه او په دې کښې به وختل او ټک په شولو لاړو او هلته به یې کار کوو سخت کار وو باور وکړئ ډېر سخت کار وو او د غرمې نه به یې دغه د شیرو توره ډوډۍ نیمه دا به یې ورته ورکول او د اوبو سره به یې خوړله په دغسې شرایطو کښې هغه خوراک په هغه باندې دوی کار کوو ډېر بهمته کار یې کوو او دغه د میدان هوایي شاوخوا دا سړک دغه احاطه دا جوړ شولو دغه د کابل د سیند دوه طرفه دیوال دا د کمپنۍ خوا ته دغه هغه وخت کې دا نفوس ډېر نه و کوچ سنګي و دا میرویس میدان ده که یو ساده بازار و دا به چیکې به یې راوړلي او دهغلته به یې د هغه په خپل همت باندې دا جوړ کړي دي مونږ زښته ډېر کارونه دا مثالونه لرو چې افغانانو په خپل همت باندې ترسره کړي دي نه شرم وو هو البته د بهرنیو مرستو رښتیا هم یو ډېر بد تاثیر یې دا و چې حتی نه یوازې دا چې خلک یې لچ او تنبل هم غوښته کړل بلکې متاسفانه د عیاشي روپ یو څه اندازه څوک یې نه خفه کېږي بد اخلاقي ده بد سلوک دا یې هم رواج کړل دا خلک بې ځایه ټوخه نه کوي وایي سړی د کوره را ووځي چې وګوري د کور مخې جادو نه ده پاکه نه ده وایي بابا دا موسسه چیرې ده دا موسسه دې را شي که نه ده دا زموږ د کوچې لښتی دې پاک کړي دا زموږ د کوچې سړک یې را ته پاک کړي که نه نو دومره توقعات د موسساتو د خارجي کومکونو نه دا هم غلطه ده دا هغه ده خو مونږ دا عادتونه اصلاح کولی شو فطرتاً افغانان دغه سې دي چې زحمت کشه خلک دي
مننه کور ودان نایب صاحب که تاسو راته ووایاست اوس مهال کې ټکنالوژي آنلاین کانټنټ آنلاین مارکیټینګ دا ډېر رواج شوی دی خلک د دې لارو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي او حتی کوم کسان چې په سوشل میډیا کې یو څه اکاونټونه یې فالوورز لري دوی په یو پوسټ باندې هم پیسې ترلاسه کولی شي ویډیو کې ډېرې وکتل شي هغې نه هم پیسې ترلاسه کېږي په افغانستان کې ځوانان دغې برخه کې څنګه دي دوی کار کوي بلد دي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي که نه
ډېره مننه استاد ښې خبرې وکړې دغه د ټکنالوژۍ مسله او د ډیجیټل مارکیټینګ نه یا ډیجیټل هغه کانټنټ کریشن نه یا د یوټیوب چینل نه او نورو برخو نه د عاید مسله چې ده دا به زما په نظر باندې چې زه ګورم او ځینې ملګري پکې درسلي دغه د افغانستان پنځه لویو ښارونو کښې چې دي مشخص ځینې ځوانان چې په دې برخه کې ښه تجربه لري او کانټنټ جوړولی شي دوی عاید لري خو د ټول افغانستان کیسه بیا داسې نه ده همدغه پنځه لوی ولایتونه قندار مزار هرات کابل او ننګرهار کښې ځوانان دي چې کانټنټ کریشن کوي برنامې جوړوي ځینې تعلیمي برنامې ځینې تحصیلي برنامې په لاره باندې اچوي او د هغې له لارې نه عاید لاسته راوړی شي دا ښه خبره ده خو په افغانستان کې چون هغه زمونږ په هره برخه کښې هغه لیټریسي لیول چې دی زمونږ د زده کړې لیول چې دی ټیټ دی که هغه فاینانشیل لیټریسي ده چې څنګه خپله دی مالي مدیریت وکړي هغه که د ډیجیټل لیټریسي ده دا هم ټیټه ده څنګه ترنه استفاده وکړي یا د خپل کانټنټ څنګه بوسټ کړي مخته یې ویسي یا د هغه اثر د تقاضا سره سم څنګه خپل کانټنټ جوړ کړي نو دغه د لیټریسي مشکلات شته دی چې درک مشکل د دی کم دی بل د انټرنیټ افغانستان داسې دغه دی چې همدغه پنځه لوی ښارونو کښې او په نورو ولایتونو کښې بیا انټرنیټ ته دی تر دې حده پورې محدود دی چې خپل زوی سره یا لور سره یا فامیل سره یو غونډۍ ته وخېجي او خبرې وکړي او
یعنی داسې زه یګان وخت پلم کنټینټ جوړوم ویډیو پوسټ کوم، یاره ته وی چې دا ویډیو نه پلی کوي یا کوالټی چې دا کوالټی لګا دا ټکا، یعنی د انټرنیټ څه چې په دې لیول کې نو بیا څه هیواد کې به کنټینټ شلیدل لیک سخت اوسه. دا یو مسله ده. بل په دغه لوی خورونو کې یو شی بل مادر کو ډیر ښه هغه دغه انلاین کاروبار مسله ده. چې مثلا په دې کابل کې په لزګونو داسې پاڼې چې پیژنه مچ دی هم دا اوس د زنانه دغه خامک او غاړ او د نورو برخو انلاین کاروبارونه کوي، یا د ځوانانو د لباس په برخه کې زید پلم تجربه لرم، ډیر ځل زیات خریداري کړې، حتی دغه کتاب فروشي شیان چې دي اوس انلاین ډلیوري سیستمونه. دا یو داسې دی چې په دې کچه به نو اوسي چې د فقر په کمښت کې افغانستان کې یو عمده فکټور اوسي او یو رول دی ولو به په دې لیول کې دی چې د ځوانانو پام ورته راوړي او یو سالم مصرفیت چې ښایي ترینول لري کېدل شي وګڼل شي.
د انتقال په برخه کې مې دا ونه وکړه، ځینې کسان چې کار کوي د آنلاین مارکیټینګ مثلا امازون، علي بابا، دا په افغانستان کارول کیږي کنا ځینې محدودیتونه لري؟
او په دغه باندې مالکینم کړی دی، تیر کال د افغانستان بانک چې د رسمي اعلامیه ورکړه دغه ټول آنلاین کاروبارونه چې دي آنلاین عمومي دي آنلاین کاروبارونه ویډیو او ځینې آنلاین مالی مارکیټونه لکه کریپټو شو فوركس او دا د منه اعلان کړل او ویل چې د نړۍ د نور چې دي د افغانستان کې اساس نه لري او د افغانستان بانک لوري چې دي دا منه ګرل کی یو کار سو کینو به کې دي چې عدلی او قضایي ارګان مات فشار مغه وخت موږ خپل غږ پورته کوچی ټول دی په پی وی حساب کې نشي. مثلا نو امازون ذکر چې د پاک صفه بازار دی، یو سوګي 2 میاشتې کورس اخلي او آنلاین خریداری کوي، چین نه په خپل اкаўنٹ باندې اخلي او د وړي په امریکا کې خرڅي او هغه بیل بیل پړاونو شیان لري. خو چې په افغانستان باندې وسغه تاسو معلومه ده چې مالی بانکي محدودیتونه دي. مثلا زه یو روپۍ نشم کولای، یو روپۍ نه بلکې یو ډالر یا یورو نشم کولای چې خارج ته والا کما. یعنی دې طرف نه ته نه درځي د افغانستان بانک هغه رشنل یا دلیل او منطق ورته امدا او چې وخت کې چې بانکي محدودیتونه دي آنلاین محدودیتونه دي او پېمنت نکېږي نو تاسو دا څنګه کوئ؟ او که د دریم هیواد کوم اкаўنٹ کاروي د ترکیه یا پاکستان نو دا خپل به غیر قانوني چاره ده او کېدل شي چې یا تاسو ته تاوان راوړي یا نورو ته تاوان وړي. نو دا خه د ګټه پلیټ فارمونو کا امازون او کنورو یا شاپیفای او نورو، نو دا خه د ګټه پلیټ فارمونو خو چون دغه نړیوال بانکیو مالی بندیزونو بیا دغه چاره د ستونزې سره مخ راو وایي، سم بانک مجبور شي دا څه وڅوي دا محدودیتونه پښته
نه یې څه په مخکې خبره هېره نشي. تاسو نه به پښتنه دا و چې د سیاتونو غړو وخت کې ځوانان یو څه تکړه شوی ځانون ته خپل شخصي کاروبارونه برابر کړي دي. یو نمونه یو مثال ویل شي چې په تیر سیو کې ځوانانو څه کاروبار ته ډېر مخه کړي.
وګورئ زه د دولت ډېر شي تجربه لرم، تاسو هم دا وسوګر دغه سولر تخپیر دي چې په افغانستان کې ډېر زیات یوز چې لري، یعنی په کلیو کې په قریو کې سولر دا څو شې دي. زمونږه هغه شپې ته کلم دی قانا کا چې کې تعلیم نه لري، هغه د نه گئی لري او د سمکه نه په اوپر او بس په ګټه توان نه پويږي. سولر هم دا وس تختی چې دی په هرات کې تولیدیږي او په لزګونه ځوانان په دې کې بوختي، حتی د دې هغه د مارکیټینګ ځنې برخې جنې موقعه تل چې په کار کول اوس مثلا دا یو خو برخه ده چې کېږي. بل دغه توریزم نه دی سیاحت یا ګرځندوی چې دغه رستو کې موږ ځین ځوانانو زما په شمول لاسې کمپاین پیل کړی چې توریزم باید جلا وزارت یا یو جلا مستقل ریاست را منځته شي. په دغه برخه کې به ډېری زیاتې زمينې سازي کېږي او افغانستان چې دغه د انګريزانو په اصطلاح باندې هغه ان ټاپ ډیوټي لري، یعنی داسې ښکلای دی طبیعي چې لاس لا تروسه نه دی خوړلې. صحیح ده چې نور هیوادونه خارج به ښکلاوي لري خو د افغانستان طبیعي به لاس نه خوړلې ده. نو د توریزم برخه بل د جزو ګورم په کابل، ننګرهار، مزار، هرات کې ډېر زیات ځوانان په کې اخته دي، خارجيان راوړي دي سره تماسونه لري او د هر یو ځوان سره دې لاس نه واره تر شلو پوري هلکان او جنکۍ دي سره بوخت دي په دغه برخه کې کار کوي. بل دغه استاد مرت اشاره وکړل هغه د خدماتو برخه ده، دغه تحصیلي او مسلکي برخه کې ځینې شرکتونه اداري رامسته شوی او په اسانۍ سره ورته وزارت تجارت جواز ورکړي. په هغه کې زیاتره ځوانان چې دي بوخت دي کاروبار کوي. سلورم شی چې دی ګوره یو خبره د غستاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو د زکوم د غپېسا نه د څوک چې کاروبار کوي کته ولیدي برخه کې کې صادرات واردات کوي دا په غریبو هیوادونو کې ده. تاسو د نړۍ ټاپ پنګوالو ګوره هغه به راځي غریبو هیوادونو کې بسرمه گزاري کوي. په خارج کې هغه د ګټې فیصدي چې دا غلیسی علاقه 0.1 کې ده، 0.2 کې ده، یعنی هات کو ډیره ګټه وکړي او فیصد به واشي چې دغه اقتصاد کې سپور پاور چین د ټپ کې فیصد ګټه کوي چې او کله کې افغانستان د تولید راځي یا تدل ته شی تولیدي یا واردات کې هر مختلف باسونه کوم کو نو هلته ګټه 10% نه والا تر 15% پورې اچي.
همدا اوس داسې شفخانو کې ملګري پیژنم چې دی کله دوا وړي نو دوی 50% پې چارج کوي. صحیح دی چې دا ظلم دی اقتصاد ته په کتو سره نورې ستونزې بلري، خو زموږ هدف دلته د کاروبار دی، دلته په کاروبار کې ګټه زیاته ده انډیوالا. دغه د اروپا شوق زموږ ملګري کوي ځي هلته چې لاړ شو بیا بېته ووایي چې زه د حتی د میاشت نه شم کولی چې زر یورو کور ته راولېږم، خو دومره زحمت مې افغانستان کې ایسته و کېدی شي ما 2000 یورو ګټلې وي. صحیح ده دلته به ذهني سکون نه، دلته جګړه تېره شوې، دلته حالات داسې دي، دلته بندیزونه دي، خو که د ګټې خبره شي، که د کاروبار خبره شي، که لږ سپیک کلک ولګول شي نو زه مطمئن یم پرته مې نه کړی چې ویم چې د اروپا هېوادونو به دلته ګټه ډېره.
مننه کور ودان استاد. لنډ ستاسې نظره مې اورو چې تاسې افغان ځوانانو ته په لنډو کې څه ویل غواړئ؟
ځوانان نام خداز مونږه کار نیرو ده، وطن په باندې افتخار کوي او زموږ د نفوس زیاته برخه ځوانان دي. ځوانان په اول قدم کې نوښت ولري، دویم قدم کې جرأت وکړي، لږ ریسک ومني، لږ خطر ته غاړه کېږي، وایي ګټه په تاوان کېږي. دا ډېره پخه خبره ده. د دې تر څنګ البته دولت که دوی حمایه کړي، رهنمایي کړي، دا تشویق کړي، دا هم رول لري. بل ټکی دا ده چې په مجموع کې د دولت د نیولې تر خپل ولس او تر خلکو پورې دوی ورو ورو په ثبات باندې لږ ذره باورمن شي او داسې اقدامات وکړي چې باعث ثبات شي. داسې نه چې ویرې وي، تشویش وي، یو خوا ته قدم کېدی هلته د مخه ونیول شي، بلې خوا ته چې قدم کېدی سبا ورځ امید نه وي، روشنایی نه وي. دغه منفي وضعیت، دغه تیاري وضعیت دا که لږ ذره روښانه شي او دا بیا عمومي پالیسي دې پورې اړه لري، لږ ازادي، لږ فضا خلکو ته ورکړل شي، لږ ذره انفرادي ازادګانو ته اجازه ورکړل شي، نو دا به بیا ځوانان تشویق کړی شي. نو دغه څو قدمونه زه بیا تکراروم چې ځوانان ورته پام وکړي. او دغه د نوښت خبره چې کومه دا یوازې د تحصیل خبره نه ده، زمونږ ډېر کلیوال ځوانان چې دغه د زراعت په برخه کې د لاسي کاروبارو کې دي، د دوی نوښت زیات تحصیل کرده و، حتی برابر خو به وي، خامخا به وي. نو نوښت جرأت، خطر منل او ترې اندازې چې حمایت او رهنمایي موجوده وي او د وضعیت ثبات، دغه ټول سره ګډ شي انشاءالله زموږ داخلي منابع، موږ ډېر ښه منابع لرو په افغانستان کې. د زراعت د ودې امکانات شته، د معدنو، د لاسي صنایعو، د نورو نوې ځمکو تر کره لاندې راوستل، باغداري ته انکشاف ورکول، خصوصا متراکم باغونه دا په افغانستان کې فوق العاده نتیجه ورکوي چې ډېرو اوبو ته هم ضرورت نه لري. دا ټول هغه قانون دی چې امکانات شته په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلی، وخت مو پرېښود او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اورېدونکو، له تاسو چې زنګونه مو وهلي او هغوی چې پروګرام اورېده، د پروګرام په پای کې ورزو د لپاره چې تاسو نور ستړي نه کړو سندره اورو. همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم، دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم، تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم،
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم، قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم، دا جمله پات شوا
خو یو میں ہم درد خود ہے ان شو